مطابق صلاحیت بکنه.
تشکر میکنیم از آقای یعقوب که در این بحث شرکت کردند و حالا رسیدیم به ساعت 10 پیش از 4 به وقت افغانستان. در برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با خبرها و گزارش های تازه با شماست.
ډیر زیات مننه سید فاطمه محمد بهاو د تاسو له قدرمن ملمت څخه. قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اند مو یو ور بیا د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. و بوریسې د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي 2 سرتیري خوشي شوي. خو لومړی په موکړې خبرونه ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه به د حقانی پر شبکه چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته ګواښ کړی لا ډیر تمرکز وکړي. په سیمې او د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې خپلو کې سره ګوري. او د چین څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د شانګشا ښار په یو مارکیټ کې دا چړو بریچ شوی دی چې ګڼ کسان پکې ټکن شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه به د حقانیش پر شبکه چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته ګواښ پیښ کړی لا ډیر تمرکز وکړي. جنرال جوزف ډانفورد وویل د امریکا متحده ایالات د دې ډلې مالي سیستم او خوځښتونه هدف ګرځوي. نوموړي ویلي په تیرو څو میاشتو کې د حقانی د شبکې وسلوال تر پخوا ډیر فعال شوي. په افغانستان کې د حقانی شبکه په ځینو مهمو بریدونو کې په لاس لرلو پړه بلل کیږي. امریکایي چارواکو پرله پسې پر پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د دې وسلوالو پر ضد چې په شمالي وزیرستان کې پراته دي او له هغه ځای افغانستان ته اوړي او په امریکایي او ائتلافي ځواکونو بریدونه کوي جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي 2 سرتیري خوشي شوي دي. د دفاع وزارت وایي ظاهر زمي اساسي رډيو ته ویل د ملي اردو د تختول شو شپږ سرتیرو له ډلې 2 تنه د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوي. دی وایي د دوی دوه تنه د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب خوشي شوي. وس ناړۍ ولسوالۍ ته راوستل شوي دي. موږ د دوو کسانو خوشي کېدل تاییدوو خو د څلورو کسانو په اړه معلومات نه لرو. ازمی سیاته کړی دا اسکر بنون جمعه کابل ته انتقال شي. وسلوالو طالبان ویلي لشپګو سرتیرو څخه څلور د دوی کسان و چې د پوسټي پنیولو کې مرسته ورسره کړې و. زبی الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خبر شوې دي طالبانو دا سرتیری د انساني همدردی لمخ کوشش کړي. خو جنرال ظاهر ازمی وایي چې کابل ته د خوشو سرتیرو رسیدل به د پیخې د څرنګوالي له روخانولو سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شپږ ویش وسلوالو مخالفانو د وژلو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې شپږ خبر شوې دي. د پوځي عملیات په تیرو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، زابل، اوروزګان، هلمند، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو ورځو سیالیو د نړیوال کپ په پایل کې د یک شنبه پورس له بنگلاديش سره د سیالیو ډګر ته ووسی. دا مسابقه به د بنگلاديش د پلازمېنې ډاکی په سټډیوم کې ترسره شي. افغان لوبغاړي چې د کرکټ د شلو ورځو سیالیو په درشل کې هالند ته په یو دوستانه لوبه کې ماته ورکړه وایي چې د دې جام د سیالیو لپاره یې ځانګړی چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوهمه لوبه به د مارچ په 13 نیټه له هانګ کانګ سره وي او له دې وروسته د مارچ په 16 نیټه به له نیپال سره لوبه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې خپلو کې ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداري ورکړ چې چیرې د یک شنبه پورز د کریمیا په ټاپو کې د روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه ترسره شي نو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه به جدي ګامونه واخلي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبرداري ورکړ او چیرې روسیې خپل لار بدله نه کړي او ناورین به رامنځته شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سامانتا پاور خبرداري ورکړ چې د اوکراین د کړکیچ د اصولیز حواری لپاره وخت په خطبې دوته. د اوکراین صدر اعظم ارسینو یاتسینو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د روسیې تیرین نړیوال امنیت ته خطر دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي هیواد په اوکراین کې د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي دا خبره وروسته لاغې وکړه چې روسیې د اوکراین پولو ته نږدې نوي پوځي تمرینات پیل کړي. په همدې حال کې د اوکراین له دونیتسک ښار څخه له رپورټونه ورکړل شوي چې له پولیسو سره پنښتو کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان دي. بلخوا رپورټونه وایي چې په دونیتسک ښار کې د کریمیا د اشغال پر ضد د پرونیو اعتراضونو کې د روسیې د مخالفینو او پلویانو ترمنځ خطي شوي. ویل کېږي چې په دې نښتو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي چې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د یو بل خبر لمخې د روسي ایئر پلوټ هوایی شرکت د اوکراین د قلمرو پر سر د خپل پروازونو لوري بدل کړي. د ایئر پلوټ هوایی شرکت ویان اندري سوګرین پر نوویل چې د دې اقدام هدف د اوکراین په کریمیا سیمه کې له بحران وروسته د پروازونو مسؤلیت دی.
Аэрофлот принял решение о выполнении рейсов по измененному маршруту с обходом континентальной
части Аэрофлот прекратили чи да арупазину бархота да хпло парвазуну лоре да Украин по фазаи калмрау ки бадал кли цу да Кримия по шауха ки да вазият по хатер да парвазуну амният якиниш Вос бал Москва са хатул хага парвазуна чи пуха да Украин ла фазаи калмрау са хатири да хпло лоре бадлави да ди бадлун сара ба да хар парваз по мода ки по мотавасир да вал ним сад сият вали раши دا روسی د ایئر فلور هوایی شرکت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په عام کې ده د یکشنبه په ورځ په کریمیا کې له روسیې سره د اوکراین د دې جمهوریت د یوځای کېدو په اړه نظر پوښتنه وشي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د چانګشا ښار په یو مارکیټ کې د چړو په وسیله له برید وروسته یو کس په ډزو وژل شوی او یو بل نیول شوی. د سینهوا خبري اژانس ویلي د جمعې په ورځ د چانګشا په نوم د جنوبي ښار کې په دې برید کې په نامعلوم شمیر خلک ټپیان شوي. رپورټونه وایي له برید کوونکو څخه یوې د پولیسو په ډزو وژل شوی، یو نیول شوی او درې تنه تښتېدلي. دا برید دوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د چین په جنوب لویدیځ کې د اورګاډي په یو تمځای کې د چړو په وسیله په همداسې یو برید کې 9 کسان ووژل شول. د چین حکومت دغه برید پړه د شینجینګ په ایالت کې پر مسلمانو بیلتون غوښتونکو اچولې وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازی وایي چې که د سوریې حکومت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي نو ښایي د رژیم مخالفین د سولې د خبرو په نوي پړاو کې له ګډون نه ډډه وکړي. لختر ابراهیمي امنیت شورا ته له وینا وروسته خبریالانو ته وویل که انتخابات د بشر الاسد واکمنۍ د یوې بلې دورې لپاره تمدید کړي نو مخالفین به د خبرو په بل دور کې ګډون ته زړه ښه نه کړي.
What I said about the presidential election is that
خغلی ابراهیمی وای کتم چې ما د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ویل دا او چې زما د معلوماتو لمخې تر هر څه مخکې په دمشق رسمن د اعلان نه دی شوی چې انتخابات به کیږي، خو ډېر داسې خوځښتونه تر سترګو کیږي چې ښایي انتخابات به وي. که انتخابات په پام کې وي نو زه شک لرم چې ښایي د اپوزیسیون ټولې ډلې له حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي. ډیپلوماټان وایي چې خغلی ابراهیمی د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړ. د دې خبرو نتایج تر اوسه پورې رسنیو ته نه دي په ډاګه شوي. او ماليزیا هغه رپورټونه رد کړي چې وایي داسې شواهد شته چې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکه به خایي څو ساعت وروسته لاغې په هوا کې الوتو ته دوام ورکړي وي چې د رادار له هندارې ورکه شوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین پرون وویل چې په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ سم نه دی. په راپور کې د چارواکو له قوله ویل شوي هغه معلومات چې د الوتکې انجنونه یې په اوتومات ډول مځکې ته استوي ښیي چې د مالیزیا د هوایي شرکت بوینګ 720 الوتکه 4 ساعت وروسته له هغه هم په هوا کې وه چې موقعیت یې وروستی ځل په رادار کې ښکاره شوی و. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر د چین د یوې سپوږمکۍ لخوا خپاره شوي هغه تصاویر هم ناسم وبلل چې د ورکې الوتکې ټوټې د جنوبي چین په بحیره کې ښیي. وویل چین دا تصویرونه سهوا خپاره کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي. د دفاع وزارت وایان ظاهر عظیمي
دو نفر از اونا به پادرمیانی مشکان بزرگای قوم راه شدن فلن آمدن.
پا دیالا پا ریپورت سروی را باوری چی پا بلخ که ده انتخاباتی شکایت رو داوری دو کمیسون چارواکی وی پراتون که اونه که با ولایتی شورا تا ده 15 کاندیدان نمونه للس سخه هست کلی. همدارنګا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې یو شمېر ولایتونو کې نام نه یو د جمهور ریاست د کاندیدانو پر کمپاینونو ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان له هغې ژمنې مو هم خبره و چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې افغانستان ته د مرستې ډاډ ورکړي. دوستانو دا خبرونه په دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام خبريږي. هله دا چې تر پای به را سره ووسی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي. د دفاع وزارت وایي د ازادي راډیو ته ویل چې دا سرتیري د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شوي. وسلوالو طالبانو نږدې درې اونۍ مخکې په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر دوو پوستو برید وکړ. یو ویشت سرتیري وژل او شپږ نور یې له ځان سره بوتلل. احمد تکل په دې اړه تفصیل
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو د هغو شپږو سرتیرو له ډلې د دوو تنو خوشي کېدل تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د یویشتو افغان سرتیرو له وژلو وروسته وتښتول. تمه ده چې کابل ته د دې سرتیرو له رسېدو سره به د غازی آباد د پیښې پر څرنګوالي څه ناڅه رڼا واچول شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل د ملي اردو د تښتول شویو شپږو سرتیرو له ډلې دوه تنه د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوي. د دوی دوه تنه د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب خوشي شوي چې اوس نړۍ ولسوالۍ ته راوستل شوي. موږ د دوو کسانو خوشي کېدل تاییدوو، خو د څلورو نورو کسانو په اړه معلومات نه لرو. عظیمي زیاته کړه چې دا عسکر به نن جمعه کابل ته ولېږدول شي. له دې مخکې ځینو رسنیو د شپږو واړه تښتول شویو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړی و. اوس پوښتنه دا ده چې د دې سرتیرو د خوشي کولو لپاره به آیا له وسلوالو طالبانو سره معامله شوي وي که نه. د دفاع وزارت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د دې دوو سرتیرو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو دوو جنګیالیو مړي او شپږ سوه زره افغانۍ غوښتې وې. دا مقام زیاتوي چې افغان دولت د مخالفینو د پیسو غوښتنه ونه منله، خو د طالبانو د مړیو د سپارلو احتمال یې رد نه کړ. د غازی آباد له پیښې وروسته چې په نتیجه کې د ملي اردو یویشت سرتیري ووژل شول، د کونړ والي ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینو سرتیرو د طالبانو له حملې سره مرسته کړې وه. وسلوالو طالبانو ویلي چې له شپږو سرتیرو څخه څلور تنه یې د دوی کسان وو چې د پوستې په نیولو کې مرسته ورسره کړې. زبیح الله مجاهد په یو بیان کې د ځینو رسنیو راپورونه چې ګنې دا سرتیری د پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوي رد کړي او ویلي دي چې دا سرتیری د انساني همدردۍ له وجې خوشي شوي. خو جنرال عظیمي وایي کابل ته د خوشي شویو سرتیرو له رسېدو سره به د غازی آباد د پیښې د څرنګوالي جزئیات روښانه شي. زمونږ څیړنې تر اوسه وروستي پړاو ته نه دي رسیدلي، نو ځکه زه څه نشم ویلی. یو دوه ورځې نور وخت راکړئ، د دې دوو سرتیرو خوشي کېده به د وروستیو نتایجو له اعلان سره مرسته وکړي. که څه هم په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د حملې پر مهال ډیرو خلکو پاکستان ته ګوته نیوه، خو ځینې څارونکي د دفاع وزارت د مشرتابه کمزورتیا د ملي اردو د یویشتو سرتیرو د وژل کېدو اصلي عامل بولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان حکومت وایي چې د کابل ښار په پغمان ولسوالۍ کې به د نوروز سیمه ییز جشن د حمل په اومه نیټه جوړ شي. د نوروز د سیمه ییزې میلې لپاره د چمتووالو د نیولو کمیسون چارواکي وایي د 1993 کال د نوروز د سیمه ییزې میلې لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه د جمیلې ظریف راستولې رپورټ هم.
د نوروز دودیز جشن چې هر کال په یو آسیایي هیواد کې د سیمې په کچه نمانځل کیږي، دا ځل به د حمل په اومه نیټه په کابل کې ونمانځل شي. د حمله بعد کابل ښار د پغمان ولسوالۍ په تاریخي او تفریحي سیمه کې ونیول شي. د نوروز جشن لپاره د تیاری نیولو په هدف یو کمیسون جوړ شوی چې د پوهنې، کورنۍ چارو، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، ښار جوړونې او کرنې وزارتونه یې غړي دي. د نوروز میلې لپاره د تیاری نیولو کمیسون مشر ګل آغا احمدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې میلې لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي.
زموږ هغه تیاریان چې د تیرو تقریبا یوولس میاشتو راهیسې جریان لري، دغه دي نن موږ د هغو پایله وینو چې قصر ګټه اخیستنې ته آماده دی. په تیر یوولسو میاشتو کې کمیسیون تر دې مهاله درویش غونډې کړي دي. هغه پلان چې جوړ کړی و په لومړي سر کې هغه ګام په ګام تعقیب شو چې په هغې کې د قرغې او پغمان سرکونه، د قرغې او کمپنۍ سرکونه چې پغمان ته غځېدلي دي، هغه جوړ شول. او همدارنګه په دې کې دغه قصر چې تاسو وینئ، دغه اوس دا قصر جوړ شو، او په دې کې د پغمان تپې د تاسیسات چې تاسو وینئ دغه ورغول شول، او هلته د لاندې پخوانی قصر دی دغه ورغول شو.
د نوروز جشن لپاره د تیاری نیولو کمیسیون مسؤلین وایي دا چې ځینې کارونه یې وروسته پاتې دي، نو دا جشن به د حمل په اومه نیټه جوړ شي. تیر کال د نوروز سیمه ییز جشن په ترکمنستان کې و. دغه جشن په سیمه ایز کچا تر اوسه په څلورو هیوادونو کې منزل شوی چې په پنځم ځل به کابل د دې سیمه ایز جشن کوربه وي. د ګلاغه احمدی په خبره په دې جشن کې به د افغانستان په ګډون د دولو سه هیوادونو مشران، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له هر هیواد نه شل تنه نور چې سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي او ځینې نور کسان به پکې شامل وي ګډون وکړي. په دې جشن کې به د ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، هند او عراق مشران ګډون وکړي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د نوروز میلې لپاره د پغمان د تفریحي تپې د جوړولو کار شاوخوا 11 میاشتې مخکې پیل شو چې تر دې مهاله شاوخوا 16.4 میلیونه ډالر ورباندې لګېدلي دي چې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کېږي. د دې وزارت ویاند او د نشراتو رئیس کبیر اقمال ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز په جشن کې به د رسمي پروګرامونو ترڅنګ د افغانستان دودیزي هنري نندارې هم وړاندې شي.
په دې جشن کې به د رسمي پروګرام ترڅنګ چې د افغانستان ولسمشر د نورو هیوادونو ولسمشران به خپل پیغامونه وړاندې کوي، مختلف افغاني هنري نندارې به وړاندې کیږي، د افغاني اصیل سپورتونو نندارې به وړاندې کیږي، بوسکشي به کیږي، نیزه‌بازی به کیږي، د دهقان رژه به کیږي او همدارنګه یو مکمل د افغاني صنایع او د افغاني واسونو نندارتون وړاندې کیږي او پټوله کې به د افغانستان فرهنګي او عنعنوي تیره دنیا ته ورمعرفي کیږي.
د دې رپورت د جوړولو لپاره د پنځشنبه پر ورځ د پغمان تپې ته چیرته چې د 1993 کال د نوروز جشن پکې جوړیږي ولاړم. د تپې په هر برخه کې د نوروز جشن لپاره یو شمېر نجونې او هلکان، سندرغاړي، لوبغاړي او بزګران د تمرین لپاره راغلي وو. نجونو او هلکانو د ګلونو ګېډې په لاسونو کې ولاړ وو، اتڼچیانو په تمرینو توګه اتڼونه کول او بزګرانو ننداره وړاندې کړه. شرف یار منګل یو سندرغاړی دی چې د میلې ته تیاری نیوه. هغه ازادي راډیو ته وویل
نه زمونږ د جشن دپاره تیاری دی، د هغې دپاره تیاری کوو. خدای دې په افغانستان کې ټول کالونه د خوشحالۍ کالونه کې انشاءالله موږ به خپل وس کوو. نو ماته خو وظیفه راکړل شوې ده د ملي اتن دپاره، د اتن سندرې او د افغانستان د صلح سندرې. د ټولو ولایتونو هنرمندان راځي، زه د پکتیا د لورې نه راغلی یم.
احمد خان ابراهیمی د پغمان په دره کې د کارګرانو مشر دی. هغه وایي هره ورځ د سهار له اتو نه تر څلورو بجو په تپه کې د نوروز میلې لپاره تیاری نیسي.
دغلته دمونږ سل یو نیم سل کسه کارګر دي. په حساب د سرسبزۍ کارګر لرو، نور مزدور کاران لرو، ګلکاران لرو. سبوی راځو، څلور بجې بیرته ځو. مونږ انشاءالله رحمان 95% کار په مخه تلله، بېخي پوره امدګي لرو. خیر سره انشاءالله اته ورځې وخت لرو.
د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د نوروز میلې لپاره د پغمان قصر چې 1500 کسان پکې ځایږي بیا رغول شوی دی. په تپه کې د موټرو لپاره پارکینګ جوړ شوی چې 600 موټر پکې ځایږي او همدارز د 3 هلیکوپټرو لپاره هم ځای جوړ شوی دی. خو د دې جشن د امنیت ټینګول چې د سیمې او شمیر هیوادونو مشران یې جګ پوړي چارواکي به پکې ګډون وکړي، افغان حکومت ته یو لوی چیلنج دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدل. رپورټون لمخې په ناروې کې یو افغان د افغانستان په کورنیو جګړو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. داوت په ناروې کې په پښتو ژبه خبرېدونکو ورسپانې د ناروېژي رسنیو په حواله پرون رپورټ ورکړ. یو ناروېژي ته به چې هویت نه دی ښودل شوی، د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې د ګڼو انسانانو د وژنې په تور نیول شوی، خو مدافع وکیل وایي چې پرده لګېدلي تورونه واضح نه دي. داوت خبرونه د تورن د مدافع وکیل قوله ویلي چې وایي د افغان د شمالي ټلوالي غړي او د طالبانو د خپلو. په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په ناروې کې د داوت د خپلواکو رسنیو د مرکز لمشر طارق بزګر سره مرکه کړي.
د ناروژي مطبوعاتو د راپورونو له مخې او زما د خپلو معلوماتو له مخې په دې افغان ده چې د 50 کلونو په شاوخوا کې عمر دی او د ناروې قانون داسې دی چې د مجرم نوم دلته نه ښکاره کېږي. نو زه نشم کولی چې د هغوی نوم یاد کړم، خو افغان دی او تور پیدا دی چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې چې هغه د 1992 تر 2000 پورې وي دوی برخه اخیستې او ډېر کسان یې وژلي دي او دوی ورته وایي چې د یو جنګي مجرم دی او جنګي جنایتونه یې کړي دي.
پرده لګېدلی تور دقیقاً څه دی؟
تر اوسه معلومه نه ده، ځکه د دې تورن وکیل وایي چې دی په مشخص ډول په دې باندې تورنه نه دي لګول شوي او هغه اسناد چې د پولیس سره یا د ناروې د حکومت سره دي دوی ته نه دي ښودل شوي. خو هڅه چې څرګند دی پولیس یا د ناروې حکومت هم دومره وایي چې د 1992 تر 2000 کاله پورې چې طالبان د سقوط د وخته پورې کورنۍ جګړې چلته شوي دی هلته داخلو ډېر کسان یې وژلي دي.
د ډلې نوم یې هم په رسنیو کې نه دی اخیستل شوی چې دی په کومه ډله پورې تړلی وو.
هغه معلوم دی او هغه روایت چې د حزب وحدت اسلامي د مشران نه دی او هلته د هغوی د استخباراتو مسؤول هم و.
نور جزئیات دا چې څومره کسان یې وژلي دي یا په کومو سیمو کې د دې معلومات شته؟
تر اوسه دا نه ده معلومه. د ناروې حکومت هم دا نه وایي او د دې وکیل هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وکیل وایي چې موږ ته دا معلومات نه دي راکړل شوي چې په دې باندې مشخص کوم تورونه دي یا دې څه جنایتونه جرمونه کړي دي. خو دوی هماغه عمومي دوی ته وایي چې په دې باندې د جنګي جنایتونو او د انسانانو د وژنې تورونه دي. خو دا به وروسته څرګنده شي هغه وخت چې اسناد بربند شي یا هغه ثبوتونه چې د حکومت سره دي هغه ښکاره شي نو معلومه به شي په کوم جرمونه نیول شوی.
په ناروې کې د دعوت د رسنیو د آزادو رسنیو د مرکز له مشر محمد طارق بزګر سره مو مرکه واورېده چې په ناروې کې د یو افغان د نیول کېدو په اړه چې ویل کېږي د جنګي جنایاتو په تور نیول شوی. تاسو ترې معلومات اورېدل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دوستانو د خبرونه په شلم دقیقه کې تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د معمول سرسم انتخاباتو پورې اړوند ریپورتونه ترازو. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو موسسوي چې په یو شمیر ولایتونو کې نامنیو د جمهور ریاست د کاندیدانو پر کمپاینونو ناوړه اغېزې کړي. دغه موسسې د پنځشنبه په ورځ د جمهور ریاست د کمپاینونو د څارنې خپل یو میاشتنی ریپورت خپور کړ. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د فیفا دغه ریپورت غیر عادلانه بولي. ناجی صفای له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې په یو شمیر لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې ناوړه امنیتي وضعیت د دې سبب کیږي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاینونه یوازې په لویو ښارونو کې محدود پاتې شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه د سرنې په خپل دې راپور کې امنیتي ګواښونه د دې کمپاینونو په مخ کې لوی خنډ بولي. د دې موسسې اجرایوي رئیس جاندات سپین د پنځشنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل
امنیت سبب شوه چې بشترین برنامه کمپاین متمرکز به شهرها بو.
امنیت د دې سبب شوه چې کمپاینونه تر ډیره په شهرونو کې متمرکز پاتې سي، هغه هم په لوی شهرونو کې چیرې چې حکومت حاکمیت لري او د مخالفانو فعالیتونه کم دي. لوی شهرونه تاسو ته معلوم دي لکه کابل، مزار شریف، جلال آباد، هرات چې تر ډیره په کمپاینونه تر سره سوي دي.
نو موري وویل چې په نورستان، کونړ، زابل او خوست کې د امنیتي ستونزو لامل د کاندیدانو کمپاینونه ډیر کم لیدل کیږي. فیفا دغه راپور د یوې میاشتې له سره نیورسته خبر کړ. په ریپورت کې ویل شوی چې د فیفا سرونکې د جمهوریت ریاست له 123 کمپاینونو څخه سرنه کړي چې شپږ ویشت بیلابیلې سرغړونې پکې ثبت شوي. په دغه سرغړونه کې له دولتي امکاناتو څخه استفاده، ګواښونه او په کمپاینونو کې د طرزالعملونو نه مراتول شامل دي. نوموړي پرته له دې چې د کوم دولتي مقام نوم واخلي وویل چې والیان حتی یو شمېر وزیران هم د جمهوریت ریاست په کمپاینونو کې شامل وو. خود کورنیو چارو وزارت د امنیت په برخه کې د فیفا د غراپور ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه اظهارات مونږ کاملا رد کوو. هیڅ یو کاندید دغه اندېښنه زموږ سره نه دی مطرح کړې چې ګواکې دوی نشي کولی په یو خاص یا یو هر ولسوالۍ کې یا کمپاین نشي کولی. دغه مسایل زه فکر کوم چې د حقیقت لري دي چې دا ټول مشکلات د امنیتي ځواکونو باندې واچو.
د جمهوریت ریاست د کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو یادونه په داسې حال کې کیږي چې په یو تازه پیښه کې د جمهوریت ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین یو غړی په فاریاب ولایت کې وژل شوی. همدارنګه ویل کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون درې کارکوونکي په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي. دغه پیښې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو د انتخاباتو په مرکزونو کارکوونکو او کمپاینونو د حملو خبرداری ورکړ. امنیتی مسولین وایي چې د طالبانو دغه خبرداري تش تبلیغاتي بڼه لري او په انتخاباتي کمپاینونو کې به د حمله مخاوني ول شي.
په بلخ ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به ولایتي شورا ته د 15 تنو کاندیدانو نمونه له لیست څخه وایستل شي. د دې کمیسیون یو کمشنر آزادۍ رډیو ته وویل چې یادو کسانو خپل تعلیمي اسناد نه و تکمیل کړي او یا هم ولایتي شورا ته د ټاکنو د قانون په بنسټ د نوماندۍ شرایط نه لرل. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه نور تفصیل راکړي.
په بلخ ولایت کې د هود له ولسم نیټې څخه را په دې خوا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسون خپل فعالیت پیل کړ. په مرکز مزار شریف کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسون کمشنران وایي چې د خپل فعالیت له پیل څخه یې تر دمه د ټاکنو پاړوند یو شکایت ثبت رسولی دی. داد محمد انبی په بلخ ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمشنر ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به 15 تنه کسان چې ولایتي شورا ته کاندید دي د بشپړ تعلیمي اسنادو نه درلودلو منظور د احتمالي کاندیدانو له لیست څخه حذف کړی شي. نوموړي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
35 نفر از کاندیدای احتمالي شورای ولایتي
د بلخ ولایتي شورا ته د 15 تنو نوماندانو په اړه چې له لیست څخه به نمونه لري شي باید ووایم چې تحصیلي اسناد مکمل نه ول او په دې اړه د معرف وزارت لخوا موږ ته هم جواب مثبت نه و او د دوی تحصیلي اسناد نه ول چې دوسیې مرکز ته استول شوی او ډیر ژر به ځواړه
قریب مرکز در مورد زینا تصمیم میگیره.
هغه وویل کوم کسان چې نمونه یې ولایتي شورا ته د احتمالي کاندیدانو له لیست څخه حذف کیږي دوی په دې اړه د یادو کسانو اسناد د پوهنې وزارت څخه غوښتي ول مګر د پوهنې وزارت لخوا د دې نوماندانو د تعلیمي اسنادو په اړه ځواب منفي و. ښاغلی داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت ولایتي شورا ته یو نوماند په دې خاطر له لیست څخه لرې کړ چې د کمپاینونو د پیل په لومړۍ ورځ یې د مزار ښار یو تن اوسیدونکی د وهلو په وسیله سخت ټپي کړ.
یک مورد شکایت ما دریافت کردیم از که یکی از کاندیداها در ملکیت
یو شکایت مقتد مزار خار یو اوسیدون کله خاصب چو چې پکې دی یو کاندید پلویان د مزار خار اوسیدون کای وهلی او ورته لاس مات کړي او دماغی خلال هم پیدا کړي.
دماغش آسیب دیده بود.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس په بلخ ولایت کې شاوخوا 113 تنو ځان نوماند کړی چې تر ډیره پکې ځوانان دي او یوازې 19 تنه کسان کولای شي چې د بلخ ولایتي شورا ته د خلکو د استازو په توګه لاره پیدا کړي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي
پاکستان له افغانستان سره د وری د 14 نیټې د انتخاباتو په امنیت کې د مرستې ژمنه کړې. اسلام آباد په داسې وخت کې د شمنه له کابل سره کوي چې د افغانستان لخوا د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل شوی او دا کمیسون یو شمېر انتخاباتي اوضو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د موضوع تفصیل به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
پاکستان له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د امنیت په برخه کې مرسته ورسره وکړي. افغان حکومت د ورې د 14 نیټې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي او په تیرې یوې میاشتې کې په ځینو ولایتونو کې لکه کونړ او فراه کې پوځي عملیات هم وکړل څو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د چهارشنبه پورس خبری غونډې ته د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د پاکستان د ژمنې په ارتباط وویل موږ به هر راز مرسته چې زموږ لخوا یې اړتیا وي وکړو. هر ډول غوښتنه چې افغان حکومت یې له موږ څخه کوي او موږ یې وس لرو. د افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو د اوښتو مخه نیولی شي. خود انتخاباتو د امنیت ساتنې د کمیسون مشر محمد سالم احساس وای چې د انتخاباتو امنیت ته یوازې په جنوب او ختیځ کې نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم اندیش نشته.
زموږه سقوط سایتونه چې دی تقریبا په اکثریت ولایت کې دي. زموږه د څه نه دي چې مشخص موږ په یو ځون کې یا په یو استقامت کې دا زموږه په ننګرهار کې شته، په کونړ کې شته، په نورستان کې شته، په پکتیا او پکتیکا کې شته، کندهار او په روزګان کې شته، په هلمند کې شته، په هرات کې شته، په غور او په بازیس کې شته، په بدخشان کې شته، حتی په پروان کې شته، په وردګ کې شته. نو زموږه په مختلفو ولایتو کې البته متاسفانه دغه سایتونه تقریبا تقسیم دي سره.
جنرال احساس یاتبی چې په جنوب ولایتونو لکه غور کې خپل سره وسلوالو ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون امنیتي کمیسیون ته 1,118 پته مرکزونه معرفي کړي دي چې امنیتي وساتل شي. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مسولان وای چې اکثر مرکزونه خوندي دي او په ځینو سیمو کې چې ستونزې شته هلته به هم هڅه وشي چې د انتخاباتو تر ورځې د رای ورکولو لپاره زمینه برابره شي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شریف
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
پلیس نه وکړي محکمې
له خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوي ریپورتونه خبرونه او نور مطالب زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام اوس هم په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې شوې ور بیا په موقعې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه به د حقانی پر شبکه چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته ګواښ کړي لا ډیر تمرکز وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي دي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو د نړیوال کپ په فایل کې د یک شنبه پورز له بنگلاديش سره د سیالۍ ډګر ته وزي. دا مسابقه به د بنگلاديش د پلازمینې ډاکې په سټډیوم کې وشي. د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې خپلو کې ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداري ورکړې که چیرې یک شنبه په کریمیا کې د روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه وشي نو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه به جدي ګامونه واخلي. دا چین دولتي خبري اژانس وایي د شانګشا ښار په یو مارکیټ کې د چړو په وسیله له برید وروسته یو کس په ډزو وژل شوی او یو بل نیول شوی دی. دوی وایي چې درې برید کوونکي په تیښته توانېدلی دي. د سینووا خبري اژانس په خپل رپورټ کې ویلي چې په نامعلوم شمیر کسان په دې برید کې ټپیان شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي وایي چې که د سوریې حکومت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي نو ښایي د رژیم مخالفین د سولې د خبرو په نوي پړاو کې له ګډون نه ډډه وکړي. او ماليزیا هغه رپورټونه رد کړي چې وایي دا شواهد شته چې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکې به ښایي څو ساعت وروسته لاغې هم په هوا کې الوتنو ته دوام ورکړی وي چې د رادار له صحنې ورکه شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو یو رپورټ لرو او هغه دا دی چې تاسو پوهیږئ چې د چنګیز خان د فتوحاتو راز په څه کې و. هغه څېړونکی چې د منګولیا د زړو ونو په اړه څېړنې کوي د ونو په ډډ کې له موجودو کرخو چې د ونې عمر ترې څرګندېږي دا نتیجه اخیستي چې څه شي 800 کاله پخوا د دې سبب شو چې د چنګیز لښکر دومره پیاوړی شي چې ډېرې شاوخوا سیمې ونیسي. د ازادي راډیو خبریال انتون بلو په دې اړه وایي چې د دې پوښتنې ځواب کېدای شي باراني وریځې او ډېر وروختونه وي. عصمت ساروان د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
د 1200 کلونو په لومړیو کې چنګیز خان د منګولیا بیلابیلې کوچی قبیلې او ټبرونه سره یو لاس کړل او پر خپل شاوخوا گاونډیو یرغلونه پیل کړل. د لچین رانیولې تر هند، روسیې او ختیځ اروپا پورې پراخې سیمې لاندې کړې. ځینې مورخان په دې باور دي چې مغول جنګیالي چې پر آسونو بسپارول 800 کاله پخوا د سړي حواله کوله هڅه کوله چې نسبتا تودو سیمو ته لاړ شي. خو امریکایي څېړونکي چې په منګولیا کې د زړو ونو په اړه څېړنې کوي د نتیجې ته رسیدلي چې د چنګیز او مغولو د امپراتورۍ د اوج په مهال هوا معتدله او باراني وه. ایمی هیسل یو له هغو کسانو څخه ده چې په دې اړه یې یو راپور چمتو کړی دی. دا
وایي
د چنګیز خان د واکمنۍ د اوج په موده کې هوا ډیره بارانی و او دا مسأله شاید د دې سبب شوې وي چې د چنګیز خان پر آسونو سپرو لخکرو د لندبلې هوا په وجه له شینوالي استفاده کړې او له څارویو او آسونو څخه د جنگي ماشین په توګه کار اخیستی دی. د څېړونکو د ډلې د ونو د ډډ یا تنې د کرشو له مخې د هوا او لندبل اندازه معلومه کړې ده. پوهان وای د چنګیز خان د امپراتوري د اوج په 1500 کلونو کې د منګولیا هوا په 0 کلونو کې تر ټولو معتدله و. سیړنې هم دا ښیي چې د 1800 او 1900 کلونو ترمنځ یعنی د چنګیز خان تر واکمنۍ مخکې لسیزه چې مختلف قبایل پکې له یو بل سره جنگیدل د لوژ یو کاختې لسیزه و. ایمی هسیل وای دل وجه او کاخته لیوی دوره دا موتدل اوا ورشتونو او شنوال دوره تلیشت دا چنگیز خان مشری تا شموقی برابر اکره چه لجگره گرد وردی او بینظمه راووزی منظم اردو جور اکری او واک متمرکز اکری سیلون که وای دا چنگیز خان دا واک پا دوره که دا زیادتو بارانونو پا وجه دا وشو زرغونی دا دا دی سبب شد چه دا آس هر سپرلی لزان سر پینزه آسونه یورلیشی وشو دا نورو چارویو دا وڑلو امکان هم برابر آوه او هم دا پریمان بارانون او وشول چه چنگیز خان او دا هغه لشکرو ته دا هوادونو دا نیولو او لاندی کولو لار آواروله.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو خرغلاس د ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه د ازل د جوزجان ولایت ځنګړې شوې د خبرونه کې مو کوربز مجیب رحمان حبیب صاحب هله د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړې او خبرونه په مختلفو موضوعګانو باندې دلته سرخی او اول دا چې د پښتون تر نامه لاندې په جوزجان ولایت کې یو نه مخ کې یو شورا د تقریبا 2000 پښتون له خوا جوړ شو او دلته د دې شورا اجرایوی غړي د مسره موجود دي چې دوی سره په خبري اترې کوو په پیل کې د یادولو ده چې باید وایم چې په ټول جوزجان ولایت کې 500 مدني ټولنې شتون لري چې په مختلفو ټولنیزو او تعلیمي برخو کې فعالیت لري او پښتون شورا یو ځینې شورا ده چې د پښتنو ځوانانو لخوا په جوزجان ولایت کې رامسته شو او د دوی په خبره چې هدف یې هم د توکمونو ترمنځ د اتحاد او یووالي رامسته کول دی و همداسې په لورو پرتو سیمو کې د پښتنو ځوانانو د علمي سطحې د لوړولو لپاره لارې چارې مومي. په نننۍ بحث کې راسره عبدالوکیل احمد صی همدارنګه استاد تراب ترابی او عبدالشفیع اختری په خبرونه کې راسره دي. په پل کې به له ښاغلي وکیل څخه وپوښتو چې ولې د شورا د پښتون په نامه جوړه شوه؟
دا د پښتنو په نامه باندې ځکه جوړه شوه چې دلته نور توکمونونه راقامو شوراګانې درلودې خپل په قومو پورې اړه او پښتنو دا شورا نه درلوده. نو ځکه موږ ته دا احساس پیدا شو چې باید پښتانه هم داسې یو شورا ولري. له دغه شورا نه کولی شي چې دا نور اقوامو سره په تفاهم کې خپل وحدت وساتي او خپلې کومې مشکلات او مسایل چې د سیمې دي دا ورسره یو له بل سره حل کړي. فقط هدف همدغه هدف، نور کوم خاص هدف نشته.
استاد تراب کدا راته وایي چې کومه انګیزه باعث شوه تر څو دا اقدام وکړي چې یوه ټولنه ولای په جوزجان ولایت کې او خپل مدني فعالیت ته وده ورکړي؟
ډېر ښه سوال تاسې وکړ. د جوزجان په ولایت کې په واقعیت سره زموږ پښتانه ورونه په ځینو مختلفو برنامو باندې چې دوی اخته وو، یعنی ناخوالې منځته راغلي وي، خو هدف زموږ خاص هدف دغه و چې موږ ځوانان سره راټول سو، یو اتحاد جوړ کړو، یو ټولنه جوړ کړو. د دې ټولنې له لارې موږ کولای شو چې د زموږ ځوانان تنګي تنګي ځوانان چې په یو سلسله مشکلاتو باندې دوی زموږ په ولایت کې دنده غلطه ژوند کوي، اصلي هدف مو دغه دی چې د خپل ځوانان راټول کړو، خپل د قوم دپاره، خپل د ژبې دپاره خدمت وکړو، نه تنها د خپل د ژبې دپاره چې د نورو ژبو سره په تفاهم سره ورسیږو، د خپل ستونزې له نورو قومونو سره مل کړو. دا اصلي د شورا هدف دغه دی چې د خپل ستونزې موږ د جوزجان په ولایت کې حل کړو.
خاغلی عبدالشفیع اختری، اخری سب که تاسو وایي چې دغه ستونزې د اول وشوه خو مشخص نه کړی شوې چې کومې ستونزې دي په جوزجان ولایت کې د پښتون قوم او نورو توکمونو ترمنځ؟
لکه څنګه چې وایو د افغانستان حکومت نظام دیموکراسي ده او د دیموکراسي هدف یوازینی هدف دغه د هر تواد دی وطن حق لري چې خپل حقوق او مشروع حقوق نه د دفاع لپاره همداسي ټولنې همداسي غونډي ولري. نو د دې شورا اصلي هدف هم دغه خبره ده، دغه لپاره جوړه سوې ده دا شورا تر څو موږ وکولای شو چې خپل مشروع حقوق ترلاسه کړو، دغه لارې نه دغه شورا لارې خپل ځوانان تشویق کړو، باسواده کړو. ځکه چې په جوزجان ولایت کې پښتانه ځوانان خصوصا له تعلیم او له سواد نه ډېر شاته پاتې دي. دغه هدف لپاره دغه شورا جوړه سوې ده.
خغلی احمد صاحب که راته ووایي چې تر ډیره له ستونزو سره چې پښتانه ځوانان په جوزجان ولایت کې مخامخ دي، هغه ستونزې که په ګوته کړئ، مشخصې کړئ کومې ستونزې تعلیم په برخه کې ده، ټولنیزو چارو په برخه کې دي، که نور مشخصې ستونزې هم لرئ دا په ګوته کړئ.
اساسي ستونزې خو په جوزجان په ولایت کې د پښتنو دا دي چې دوی له سواده نه محروم دي، ځکه په اطراف کې اوسېږي. تقریبا د جوزجان د ولایت په سلو کې 30% د پښتنو اقوامونه اوسېږي دلته، دوی تشکیلوي. نو په دغه اساس باندې پښتانه له تعلیم وروسته پاتې دي او د پښتنو له ځوانانو ناوړې ګټې خلکو استفادې ورنه کولې. موږ ته دا انګېزه پیدا شوه چې باید منګه وس په دې یو سیستم په اړه کې تر کله پورې د منګل ځوانانو خلک په مختلف اشکال باندې استفاده وکړي باید موږ د یو مدني حرکت یو مدني ټولنه په لاره باندې واچو ستر خو کولای شو د خپل آینده نسل ته خپل ځوانانو ته رشد او ترقی ورکول کړه دا نور قوم سلري دا نور ملتونه نو موږ غواړو چې دوی په ارخ کې همدغه سي پیشرفت او پرمختګ ولرو
تر ډیره ویل کې په جوجان ولایت کې کوم سیمو کې چې پښتانه دي هلته نامني زیاته د عوامل پسې کړي خاغلای تراب کا جواب راکړي
عوامل خو مختلف عوامل لري د خو په درس افغانستان کې دغه ستونزې دي او دا اعدام څوک کولای نه شي چې تنها و تنها د پښتنو په سیمو کې دغه ناامني ډېره ده ناامني خو سر تسره د افغانستان په ټولو مناطقو کې دغه ناامني ده او زه تر اجای پورې دا نه تاییدوم چې تنها د پښتنو په منطقه کې ناامني ده او پښتانه په دغه نومو باندې تورن کیږي او زه فکر کوم چې دا به ماته د تایید وړ خبر نه وي دا په درس افغانستان کې دغه مشکلات زیات دي خو خبره بله ده چې یو مطلب د پښتو کې وای وبو لپورته بخړی دي نو اصلي ستونزه په پښتنو کې هم نشته ستونزه بزایده چې هر چیری یعنی کم څوک چې ولایت راځي مثلا دوی ته قدرت ورکول کیږي دوی راځي په مختلفو برنامو باندې تنها خپل حق حقوق د ګوري او د نور خلکو حق حقوق ته اصلا دوی نه ګوري نو په دغه واج هبان دی یو تعداد خلک دا فکر کوي چې د پښتنو په سیمه کې نه امنی ډیره ترجه پوری زده مثلا نه تې دوامه الته خلک ستا همیشه د خپل د اتفاق او اتحاد ورور ولی د فار ډیر بیدار دي او دا خبره ماته تایی وړ خبره نه د سری پښتنو په سیمه کې نامنی ډیره ده زه فکر نه کوم چې البته په نامنی یالته مکتبونه استا هر شایسته خو په مختلفو برنامو باندې دی غوډې نمونه بد شي ودی نو وسمش خاص هدف هم دغه د چندغه ور نصر راټول کو کینو د خپل مسلې او د خپل ستونزې سره خپل په مابین کې حل کو او یو آباد افغانستان خصوصا یو آباد کور او یو آباد ولایت ولرو
خغله تراب تاسو مسلې ته اشاره وکړه چې خبر بل ځای ده خبر چیرې ده او فکر نه کوي چې ځوانان ورسته پاتې دي په همدغو سیمو کې چې ما ورته اشاره وکړه چې لا هم نام ندي په جوزجان ولایت کې
ستونزې خو داسې دي چې یعنې که چیرې د مرکزیت نه دلته یو څوک مثلا راځي د دولت لخوا دوی ته یو چوکۍ ورکول کیږي یا په مختلفو برنامو کې چې دوی دلته په ولایت کې راځي یو قدرت دوی ته ورکول کیږي دوی خاصتا او خاص زموږ د پښتنو په سیمه کې دوی داسې فکر نه کوي چې دلته مثلا راشي دوی په دغه مختلفو برنامو له پښتنو سره یا د پښتنو ځوانانو ته وګوري په واقعیت سره موږ جوزجان په ولایت کې ډېرې ستونزې لرو نو هغه ستونزې ترجیح پوري موږ هم ویلای نه سو یا کم عوامل لري نو زه ترجیح پوری دا نه تاییدوم ها تاییدوم چې دلته پښتانه په مختلفو برنامو باندې پاتې راغلي دي نو د شورا هدف هم دغه دی چې باید همدغه ستونزې له پښتنو نه لرې کړو اتحاد ورورولۍ راولو او یو آباد افغانستان او یو آباد کور ولرو
خغله اختری استاد تراب دې ته اشاره وکړه چې پښتانه تر دمه کوم ستونزې چې درلودي په دې نه دي توانې چې انعکاس ورکړي او غوته د حل لاره عمومي عوامل پسې کوي
خاص عوامل په دغه کې وینم چې د جوزجان په ولایت کې خصوصا موږ پښتنو ته هیڅ کومه خاصه توجه نه ده سوې او لکه څنګه چې احمد ځای سوي ویلې د موږ پښتانه اکثره په اطرافو کې دي په اطرافو کې اصلا هیڅ توجه نه ده ورته سوې خصوصا د تعلیم او د سواد او د دې خبرو په برخو کې د همدا اوس تاسې ورسئ د اطرافو ته د موږ د پښتنو کلو ته اطرافو ته شاید تاسې یو ښوونځی ونه وینئ هلته شاید تاسې یو کلینیک ونه وینئ سړکونه یې په هغه لومړنیو حالاتو کې دي دغه ستونزې دي دغه مشکلات په دې ولایت کې شته
دوستانو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خبرونه اورئ خبرونه جوزجان ولایت ځانګړې شوې ده په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب رحمان حبیب ځای را سره قدرمن میلمانه هاریو عبدالوکیل احمد ځای تراب یو همداسې شفیع حق تری را سره په خبرونه کې دي بیا هم په ستونزو باندې خبرې وشي اوس پراشو دې ته چې په ټاکنو کې به پښتانه څومره ونډه ولري په جوزجان ولایت کې او څه فکر کوئ تر دمه څومره کسان توان لري چې په لورو پرتو سیمو کې د رای کارتونه ترلاسه کړي
پښتانه خو په ډېره شوق رقمندي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي ځکه د افغانستان مشکلات خو ټولو افغانانو ته معلوم دي ستنه یوازینۍ لاره ده داسې باید سیاسي انتقال وشي او د انتخاباتو له طریقه بله د بدیل لاره نشته نو پښتانه په دې باندې پوهېدلي دي ته متوجه سوي چې باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي خو زه داسې د پیسدیو کې دا ویلی سم تقریبا په سلو کې اتیا فیصده یا اتیا و نه زیات پښتانه اقوام په دې انتخاباتو کې ګډون کوي او ګډون به وکړي انشاءالله دا به تاسې بیا خپله وویلې د ورځ د انتخاباتو په ورځ باندې الحمدلله اوس ټول په دې باندې پوهېدلی دي یوازینی لار دی بدل دی سیاست دی سیاسی قدرت دی انتقال اندغه دی انتخابات لار ده
مننه خغله استاد ترابی کدارته وای چې تر ډیره پښتانه ځوانان ته سوال به سواد دی په پښتو ځان ولایت کې د تاسو شورا چې ځانګړي د پښتون تر نام لاندې جوړ شوی او د پښتون ځوانانو لپاره په فعالیت کوي نو کومه برنامه په پام کې لري چې دوی د سواد کچه لوړ شي او د سواد زمينه ورته مساعده شي
اصلي خاص مش برنامه داري چې د جوزجان په ولایت کې چې وستا موږ د پښتون ټولنه مفعل کړی دا موږ په مرور د زمان اول سوالو ته هم دا بلار غزو اول تم دغه شوراوي جوړو خو بیا په نور مراحلو کې به موږ دا ګورو چې اصلي هدف خاص مش یعنی د زموږ دغه برنامه یو هدف او خاص هدف هم دغه دی یو بخش به دغه چې دلته مختلف کورسونه جوړ کو کا د دینی وی یا نور مزامین کې انګلیسي یا فزیک یا کیمیا درسونه تل ور کول چې موږ د پښتونوس ځوانان خصوصا د پښتونوس تنکیز ځوانان بل تر ټول کو رایگان کورسونه به ورته جوړ کو ډیره او بلغه تاسو څه چې جان په ولادت کې نن زموږ پښتانه ورونه په پښتو ژبه باندې سمې خبري کولای نشي نو دا اصلي وړه هغه تاسو زموږ په پښتونوس کې دا چې دوی ګوري په پښتو ژبه باندې خبري کولای نشي نو اوس کچيري یعنی یو څوک ته چا په وطن باندې اشغال کوي یا په کلی باندې اشغال کوي یا د چا په ژبه باندې اشغال کوي یو ځینی هدف مدا دی چې د پښتو ژبه باید سمه تکلم سي او سمې خبري باندې وسی نو کچيري د چا د ژبي په واسطه باندې یا د چا د فرهنګ په پوغه باندې چې اشغال وسی دا به هر قوم ته ډیره بدوي او زموږ یو ځینی هرمان هم دغه دی چې موږ د خپل تنکیز ځوانان راټول کو د پښتو ژبي دفاره خدمت وکاو پښتو ژبي ته وده ورکو فراختیا ورکو چې پښتو ژبه ټول ځوانان سره په سمه پښتو ژبه باندې دوی خبري وکړي
خغله استاد کدار ته وای چې کوم عمل به شي فرنګي عمل چې پښتونونه شي کولای خپل ژبه خبري وکي او تر ډیره بيده خپل ژبه هیر کړي
تاثیرات خو د جوزجان په ولایت کې دا دی چې تر واقع ترجمه پوری چې په دغه کلو کې موږ فراتو یو دغه باندې کې چې موږ فراتو یو مش سره کلی او کور په کور مش سره یو تعداد تنور هرونه ژوند کوي کما مثلا د ازبکان ورونه یا ترپنان ورونه یا عربان ورونه نو دغه تاثیرات په موږ باندې بيخي زیات پروت دی نو مکچيري یو ځوان واقع سره مطالعه ولري یا مکتب ویلی یا پانتون تتللی یاغه به ترجمه پوری خپل ستونزې حلی او هغه کسان چې مکتب ته ناراضی یا مکتب ته راغلی نه دی یا سواد به بهره فاتی دي نو غوډی ته ډیره سخت ده چې فاک صفه او په پښتو ژبه باندې وغږیږي نو یوازینی عمل دغه د تاثیرات نورو ژبو په کلی او په باندو کې سم شام سایگان که ازبکان ورونه دی عربان ورونه دی د عوامل دغه د دوه تاثیرات په باندې پروت او بل خاص یو بل خبره ده چې په پښتو ژبه باندې دغه مکتبو کې په واقع سره په یو مضمون باندې موږ دندغه درسونه وایو دندغه ته او یوازینی مشکل دغه چې په مکتب کې موږ په پښتو ژبه سره ډیر ستونزې لرو د پښتو مضمون یو مضمون دی او د نوري خبرې چې په فارسی باندې غږیږي موږ په مکتب کې اصلا کنده د مکتب خرابېږي یوازینی هدف هم دغه دی چې د پښتنو مکتبونه باید د پښتو په مضامین باندې درس ورته وویل سي او پښتو معلم ورته انتخاب سي نو کچیر د پښتو مضمون دفر یو معلم انتخاب کیږي په واقع سره درس راوونه چې هغه معلم یا هغه خونکی چې زموږ یو ورور ته درس ورکړي دغه خپل پښتو زنه ده او اصلا پښتون هم نه دی فقط صرف د مجبوریت له لحاظه راغلی استاد سوی دی او د مجبوریت له لحاظه د پښتو مضمون لپاره درس ورکړي او هغه ستونزې به ډېر ولای دی چې هغه په پښتو باندې خاص معلومات نه لري
مننه خغله اختری کدار هاته وی چې په خوانځوي کې استاد یادونه وکړه چې په پښتو ژبه کتابونه نشته فقط یوازې یو مضمون دی نو څه فکر کوئ غوښتنه مو څه چې باید تاسو په سیمو کې ځانګړي مکاتب شتون ولري چې ټول مضمون په پښتو ژبه وي که کوم بل بدیل تاسو لري چې پیشنهاد کوي دولت ته
زمونږ دغه ټولنې دغه شورا لومړنی هدف لومړنی پروګرام لومړنی برنامه هم همدغه دسی ان شاء الله مشخص پیشنهاد به موږ وزارت تر ساته تر مرکز پورې به ولرو دغه مسلې لپاره چې دلته موږ ته ولې پښتانه ډیر ټولنې لري ډیر کلی دي په دې ولایت کې ځانګړي مکتبونه دي ورته جوړ شي ځانګړي استادان دي ورته تربیه شي لکه څنګه چې دومره ځوانان موږ بې سواد نن لرو په دې ولایت کې تر څنګه خه کادرونه هم لرو خه باسواده ځوانان هم لرو د هغوی نه د استفاده وسي دغه ولایت کې که نه وي نور ولایتونه دی راسی دلته دی دغه مکاتب کې کا جوړیږي د پښتنو لپاره تدریس دی وکي تر څو وکول شي خپل زبه ته په دی ولایت کې وده ورکو او خپل زبه بیا هم لکه لاول شي وو بیا هغه سی یو زبه ترې جوړ کړ په دی ولایت کې.
مننه ښاغلی اختری. بیا به هم راشو ښاغلی احمدزی ته. ښاغلی احمدزی که دا راته ووایي چې په سیاسي ډګر کې یعنی سیاسي ونډه د پښتنو ځوانانو په جوزجان ولایت کې څنګه بریښي؟
زه به یواریده د ملګرو مخکې څه اشاره ورته درلوده، په دغه خبر باندې بیا تبصره ولرم، بیا به وروسته تاسو سوال جواب ته راسم. هغه دا د اساسن د شورا یوه اساسي هدف همدغه ده د پښتنو په سیمه کې دا مکتبونه څه کوم دلته ایجاد شوي دي، دا په دري ژبه باندې دلته تکلم کېږي او تدریس ورته کېږي. نو موږ له خپل رئیس صاحب جمهور یا آینده رئیس جمهور سره ځي له کابینې دا غواړو څه هر وګړی د افغانستان دا حق لري څه خپل په مورنۍ ژبه باندې تدریس ولري او درس زده کړو. موږ نو له خپل دولت خپل حکومت نه دا غواړو څه د جوزجان په ولایت کې څه کوم سیمو کې څه مکتبونه وسیږي. داسې هم نه ده څه جوزجان په ولایت کې مکتبونه د پښتنو په سیمو کې نشته، په دې حقیقت باندې هم باید سترګې پټې نه کړو. څه مکتبونه د جوزجان په ولایت کې د پښتنو په سیمو کې شته، خو داسې سر په سولو کې نه، تقریبا په ډېرو کلو کې موږ لیسې لرو، مکتبونه لرو، خو هم تعلیم څه ده، تعلیمي نظام څه ده، دا په پارسي او په نورو ژبو باندې ده. موږ له خپل حکومت نه دا غواړو څه همدا هیله ورته کوو څه موږ سره په دې لاره کې مرسته راسره کړو. انشاءالله موږ به یو هیئت په دې چې د ځوانانو د شورا په نمایندګۍ باندې زو مرکز ته وزیر صاحب وزیر صاحب د معرف نه به دا پوښتنه کوو څه موږ د درسي مواد په پښتو ژبه باندې کړي او دا مکتبونه څه دي، استادان موږ د پښتو ژبه باندې دلته هغه کې راته مقرره کړي. اوس به راسه تاسو سوال په جواب کې په سیاسي برخه کې تاسو کوم سوال درو؟
په سیاسي ډګر کې په جوزجان ولایت کې د پښتنو ځوانانو یا همداسې په مجموع کې کوغه یو د ځوانانو ونډه څرنګه ده؟ نه یوازې پښتنو ځوانانو بلکې په ټوله کې نورو توکمونو څخه هم، ځکه تل دغه اندېښنه موجوده وه چې ځوانان وروسته پاتې دي او دوی ته زمینه نه مساعد کېږي د چې تر څو په سیاسي مشارکت کې ګډون ولري.
د جوزجان په ولایت کې خو پښتانه لکه څنګه په سیاسي ډګر کې دوی حقوق نه لري، په لټول حقوقونه همداسې نامعلومه دي. سیاسي ډګر کې جوزجان په ولایت کې پښتنو ته هېڅ ونډه نه ده ورکړل شوې، فقط یو نمایشي چوکۍ کې بعضې په ټولنو کې داسې لري هغه هم په نمایشي ډول باندې دي. په ډول باندې پښتنو ځوانانو ته هېڅ کوم ونډه خاصه ونډه نه ده ورکړل شوې. همداشان په نورو عرصو کې، همداشان په دولتي اداراتو کې، په ټول هغه کې د پښتنو حقوق جوزجان په ولایت کې تقریبا د پښو لاندې شوي دي او اندازه کوي هغه ډېر د ګوتو په شمار باندې دي. خو موږ اوس پیلان په دا باندې کار کوو، څه له خیره که خدای وکړل رسې دا شورا په پښو باندې ودرېدله، که څه درېدلې تقریبا اوس موږ څه اولې ورځې نه ورته شروع کړې ده. اوس په د 3000 کسانو کې موږ شاوخوا داسې سره ټول شوي، انشاءالله کوشش کوو دا لړۍ سره وغځو او بیا به دا په وروسته کې موږ پروګرامو کې دایې موږ به زوات مرکز ته د خپل مسیرانو د خپل مسؤلینو نه به دا غواړو. صدا تنا یوازې د پښتنو ځوانانو نه دي، موږ غواړو په سطح د افغانستان عموما ځوانانو ته باید ډېر توجه وشي، ځکه 60% کې د دولت هغه وګړي ځوانان تشکیلوي، ځوانانو ته باید خاصه توجه وشي، بیا خصوصا د جوزجان د ولایت ځوانانو ته. سمالکه مخکې سوې زه خپل خبره بیا تکرارم چې جوزجان په ولایت کې پښتنو خوده خصوصا د ځوانانو نقطه یې اسکته نه ده سوې، هم د معرف په عرصه کې، هم د سیاست په عرصه کې، هم په دا نورو مختلفو عرصو کې.
دوستانو د ازادۍ رادیو ده او تاسو هم د ځوان فکر خبرونه اورئ. په خبرونه کې مو کوربه ز مجیب الرحمن حبیب زای، رسنه قدرمن میلمانه هریو، عبدالوکیل احمد زای، استاد تراب ترابی او همداسش عبدالشفی اختری د پښتون شورا چې شاوخیوونه کې رامنځته شوې ده د دو اجرایوي غړي دي. دوستانو بس په لږ بلې خواته بوزو ده چې دوی ویل د توکمونو ترمنځ د اتحاد او یووالي هدف هم لري دا شورا. نو په دې اړه که تاسو استاد خبرې وکړئ چې یعنی څنګه کولای شئ چې دغه انګیزه د مختلفو توکمونو ترمنځ رامنځته کړئ چې یووالی ولري، هم په ټولنیزو برخو کې، هم سیاسي ډګر کې، او همداسې نورو فرهنګي چارو کې هم، ځکه چې مشارکتونه سره ډېر دي، نو دوی څنګه کولای شي چې هغه فاصله چې د توکمونو ترمنځ رامنځته شوې او نو تاسو د دوی د یووالي لپاره کومې برنامې لرئ او موخه مو څه ده او څه به وکړئ؟
یو ډیره ښه خبره چې دلته دانشمندان بیا اکثریت شاعران د خپل په شعرو کې بیا یادونه یې کوي، وایي تیر په تیر هیر په هیر، د دینه باید موږ سترګې پټې نه کړو. نو په واقع سره ټکول سوي یو، ویل سوي یو، خوړل سوي یو، در بدر سوي یو، اما یو انسان باید د ځان سره یو خاص یو فکر ولري چې د ټولو مسلو باید گذشت وکړي. که چیرې گذشت نه وي، یعنی د نورو حق و حقوق ته موږ په کتنه ورته ونه ګورو، وایي هغه شی چې په ځان کې وینې وایي بل ته هم پکې وګوره. نو که چیرې موږ د دوی سره د دوی حق و حقوق ته موږ احترام ونه کړو، یعنی دوی که زموږ حق و حقوق ته احترام ونه کړي، په هیڅ صورت موږ دا کولی نه شو چې دوی سره دا مسله حل کړو. نو موږ باید داسې یو کار وکړو چې ښېګڼې ولرو، اتحاد او اتفاق ولرو، چې دغسې موږ لرو. دا فعلا د جوزجان په ولایت کې چې زموږ اکثریت دوستان، زموږ همصنفیان چې په پانتونو کې ورسره لیک او لوست کوو، دا ټول زموږ ازبکان ورونه دي. دی سره موږ کښېنو راخیژو چې دا نن موږ یو ساعت مخکې دلته تقریبا زموږ یو دېرش یا څلوېښت کسه ازبکان دوستان، زموږ د پانتون محصلین چې موږ سره انډیوالان دي، دوی رالو په دغه مسله موږ سره وغږېدل چې وکیل احمدزی صاحب دی شاهد حال دی، او دوی راغلو په دغه هکله موږ سره خبرې وکړې چې اوس تیر په تیر هیر په هیر شرایط د دې راغلی دی، یو استمه پیړۍ ده چې د دې مسلو به موږ تیریږو. نو ټولنې جوړوو، سره کښېنو، د دغه مسلو په هکله باندې خبرې کوو. اوس هم د سیاسي ډګر کې، هم په فرهنګي ډګر کې، هم په ادبي ډګر کې، نو دا مسلې به یو له بله سره وایو او خپلې ستونزې به حلوو. او زه په دې مطمئنه یم چې انشاءالله تعالی دا مسلې به موږ په مختلفو قومو د جوزجان په ولایت کې به دا حلوو. که چیرې دا مسلې حل نه سي، بیا موږ دا کار هم مخې ته نه شي تللی. او موږ یوازینی هدف همدغه دی چې باید د نورو قومونو سره کښېنو، خپل مشکلات حل کو، او ترجه پوری څه سل په سلو کې مطمئن یم چې انشاءالله دا مسلې به حل شي، او موږ به یو آباد ولایت او یو آباد کشور، یو آباد هیواد به ولرو.
په راپور کې چې د پښتون شورا په اړه خپور شو، پکې ویل شوي وو چې په تیرو دورو کې پښتون توکم په ولایتي شورا ته په جوزجان ولایت کې کوم وکیل نه درلوده. خو دا ځل ستاسو شورا به اقدام وکړي تر څو یو کاندید وړاندې کړي، په دې اړه مو کوم اقدامات لودلي او کوم کاندید مو مشخص کړی دی؟
بلې، هو لکه څنګه ستاسو وفرمایل، د شورا اساسي دنده دا ده چې باید دوی د جوزجان ولایت لکه په تیرو دوو دورو کې د انتخاباتو سره د جوزجان په ولایت کې پښتنو په شورا ولایت کې نماینده نه درلوده، خو ځینې عواملونه هغه به خپل په جای باندې پرېږدو. په اساسي نقطې باندې به راسو. هغه دا دسه دوارې مګه دا شورا دا تصمیم نیولی دسه موږ به په دې کاندیدانو کې یو نفر شورا ولایتي ته کامیابه کړو که خدای وغوښتله، او د یو نفر نه به پشتیوانه کړو. انشاءالله ملګري په دې باندې کار کوي، په دې باندې توانېدلی اوسو. مګه له یو کاندید نه، یو مشخص کاندید نه په دې شورا ولایتي کې، ځکه دلته د پښتانه ورونه چې دي پنځه کسان کاندیدان دي، په دې پنځو کې موږ نشو کولی چې پنځه واړه کامیابه کړو. دې پنځو نه به د شورا اساسي هدف دا یو نفر نه به په ملاتړ کوي، او یو نفر به که خدای وغوښتله شورا ولایتي ته به کامیابه کوي. نو دا تصمیم موږ نیولی د ملګرو په دې باندې کار کوي. انشاءالله بیا به تاسو ته په راتلونکي کې دا مشخصه شي چې موږ له کوم نومه نه کوم کاندید موږ ملاتړ کوو. دا به بیا تاسو ته په آینده کې له خیر ووایم.
مننه تاسو څخه. او ښاغلی اختری، که دا راته ووایي چې د یوه ځوان په توګه د قومونو ترمنځ اتحاد او یووالی رامنځته کېدو لپاره ګامونه اوچتې، کومې برنامې به وړاندې شي د ځوانانو لخوا؟
ډیره مننه له تاسو نه. انشاءالله سی خخ پروګرامونه مو په نظر کې لرو، خخ برنامه په نظر کې لرو. اول اهداف خو دغه دی چې د نورو اقوام سره لکه څنګه چې دوستان هم فرمایل، د نورو اقوام سره حسنه روابط ټینګول، او همدارنګه اول خو خپل په منځ کې یووالی، اتحاد او وحدت رامنځته کول. ځکه که موږ په تیرو دوه دورو کې په ولایتي شورا کې یا هم په پارلمان کې استازی نه درلوده، وکیل نه درلوده، لامل دغه و چې موږ یووالی نه درلوده، رهبریت نه درلوده، همدغسې ټولنه نه درلوده. نو نن دا ټولنه چې جوړه شوې ده، هدف یې همدغه ده چې اول د خپل منځ کې اتحاد، اتفاق، یووالی رامنځته کړي، بیا د نورو اقوامو سره ښه روابط ولري، تر څو وکولی شي خپل اصلي هدف چې هغه خپل د مشروع حقوق ترلاسه کول دي ورسیږي.
له ټولو څخه په مننې سره دوستانو، خپرونه همدلته پای ته رسي. تر بل خپرونه چې بیا هم زه مجیب رحمان حبیب صاحب د ځوان فکر له خپرونې څخه تاسو چوپړ ته زیرېږم. په لوی څښتن مو سپارم. الله مو مل شه.
کوټا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا زب سودا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا سدا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا سدا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا زب سودا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا زب سودا سودا خلق بے خوف او کو په انتها کې د خوف هر سړی سرا پسنګ کې بلا هم ګرځېدا بدا سزم کا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا زپ سودا سودا